یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. یکشنبه ده، د چنګاښ سرطان شلمه د جولای یولسمه، په دې یو ساعته خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور ګڼي. د غزنی اوسیدونکي له ناامنیو په شکایت دي، خو چارواکي ډاډمن ښکاري. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا په دوو ایالتونو نیویارک او فلوریدا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا په زیاتېدو دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې اونۍ پروګرام خپرېږي. په پیل کې له سفی الله ستانکزي نه خبرونه اورئ. السلام علیکم. ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی. هند خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي په کندهار کې خپل کنسولګری ایستلي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر 6 تنو ته رسیدلی دی. پوره خبرونه. هندوستان خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي په کندهار کې له خپل کنسولګری ایستلي دي. دا وروسته له هغه چې د کندهار ښار ومه حوزه سقوط شوه. یوه سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته وویل کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټ او امنیتي کارکوونکي له دغه ولایت وتلي دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر هغه اندېښنې زیاتې شوې چې وسلوالو ومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله. دا لومړی ځل دی چې هندوستان په کندهار کې د امنیتي اندېښنو له امله خپله کنسولګري تړي. نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د هندوستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خرابې امنیتي وضعې په اړه خبرداری ورکړی و. په دې تړاو د سفارت لخوا په خپاره شوي بیان کې له هندیانو چې په افغانستان کې میشتې غوښتل شوي وو له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای چې دي د ځان د خوندیتوب لپاره دې بیداره اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله دي دغه هیواد ته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل دی ته په پام چې جنګي وضعیت او د کووید 19 ناروغۍ درېیمې څپې په دې هیواد کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې زیاتې کړي، د افغان کډوالو بیرته ستنېدو هم اندېښمن کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت زیاتوي تر هغو پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی شرایط دي دغه هیواد ته په جبري توګه د بیرته ستنونکو کډوالو لپاره مناسب وي. د راپورونو له مخې جرمني تر ټولو زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي او بیرته افغانستان ته استولي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ 28 تنه په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته واستول. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې جرمني له 2014 کال راهیسې ټولټال 1104 افغان پناه غوښتونکي له دغه هیواد ایستلي او افغانستان ته لیږدول دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی. دا پیښه د پروان ولایت په جنګل باغ سیمه کې چې تر اوسه د وارداتي برېښنا ډېرې ستنې ویجاړې شوي نن سهار وختي رامنځته شوې. د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ویلي له دغې ستنې سره څلور حلقوي ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې دوه یې چاودلي او دوه نورې امنیتي ځواکونو شنډ کړي دي. د هغه په خبره د دې شرکت تخنیکي ټیم په سیمه کې دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو احتمالي ماینونو له پاکولو وروسته به دغه ستنه بیرته ترمیم کړي. د یادونې وړ ده چې د دغې پیښې له امله د برېښنا جریان نه دی پرې شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره اونۍ اعلان وکړ چې د عملیاتو په ترڅ کې په پروان کې یو څلور کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې د برېښنا ستنې الوزولې. د ریاست نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بلل دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر 6 ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې 9 مړي پرون د خاورو لاندې څخه پیدا شول. د تریتم شوی کسانو شمیر هم 240 تنه خودل شوې ده. دوه اونۍ مخکې د یوې څلور پولیسي ودانۍ یو برخه په غیر منتظره توګه راولویده. تر اوسه د دغې پیښې علت نه دی معلوم. د امریکا په فلوریدا ایالت کې چارواکو ویلي دي چې که څه هم دوی د ژغورنې عملیات درولي، خو د هغو کسانو د لټون لپاره بیا هڅې پیل کړي چې تر خاورو لاندې ښایي ګیر پاتې وي. تاکل شوی بریتانوی میلیاردر ریچارد برانسن نن په هغه فضایي الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاکتیک شرکت جوړه کړې. دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړې شوې فضایي بیړۍ یا الوتکې لومړنۍ ازموینه وي. تاکل شوی دغه فضایي الوتکه نن د امریکا له نیو مکسیکو څخه په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو فضا ته د ځمکې د مدار پر لور والوزي. له برانسن سره په دې الوتنه کې د هغه د شرکت څلور متخصص کارکوونکي ملګري دي. برانسن وایي له دغې الوتنې هدف د فضایي توریزم پیاوړی کول دي. ټاکل شوی د ویرجن ګالاکتیک فضایي الوتکې به له 2022 کال څخه فضا ته منظمې الوتنې پیل کړي. او د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پویرر د دویم وار لپاره کانر مګریګور مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبره سازمان په 2024 دور کې لوبه وکړه. امریکایي لوبغاړي داستن پویرر د لومړي راوند په وروستیو شوبو کې د تخنیکي ناکاوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د آیرلندي لوبغاړي مګریګر پښه ماته شوه او ډاکترانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار و چې د رزمی لوبو دا پیژندل شوي لوبغاړي سره مخ شول. لومړی وار 2014 کال کانر ګټلې وه. سږکال جنوري او دا د جولای کې سر په سر لوبې داستن وګټلې. دی به اوس د سپک وزن لاتل چارلس اولیویرا سره پر هغه کمربند لوبېږي چې د روسي لوبغاړي حبیب نور محمدوف له تقاعد وروسته اولیویرا ترلاسه کړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 2:02 سوی د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافعې نوی سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دغه ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړه ایزو احضاراتو مثبت اغیز ولري. ملي دفاع وزارت داسې مهال د هوایي مدافعې سیستم فعالوي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو بهیر په بشپړېدو دی. بلخوا ترکیې اعلان کړی چې کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د امنیت مسولیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن گهیز وختي نږدې 2 بجې په کابل کې د هوایی مدافع نوی لګول شوی سیستم فعال کړ. که څه هم تمه ده د امنیتي او دفاعي سکتور ویان جنرال اجمر عمر شینواری نن له غرمې وروسته نږدې 2 بجې په دې اړه لا نور جزئیات رسنیو سره شریک کړي، خو د ملي دفاع وزارت دا سیستم له ګټورو هغو یو بولي. د وزارت تیره شپه په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا د راکټونو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې له ډلې دی چې پر جګړیزو احضاراتو به مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر کې د هوایی مدافع دا سیستم داسې مهال فعالېږي چې ترکیه هم اعلان کړی چې د دې هوایی ډګر د امنیت ساتنې مسولیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلی چې دوی به د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسولیت اخلي او په ښه ډول به دا چاره مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسولیت د مخته وړلو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې، دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم راستوي، خو ترکیه وړاندې ویلي و چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیت مسولیت د منلو چاره مشروطه کړې او له ناټو او امریکا یې په لوجستیکي او مالي برخه کې د مرستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې له ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. له دې وړاندې د ترکیې جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه، خو په افغانستان کې دې غوښتنې تند غبرګونونه راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیې لخوا د کابل حامد کرزی د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کړی، خو دی هم ویلي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي، خو طالبانو بیا له وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ باید هیڅ یو بهرنی عسکر په افغانستان کې پاتې نشي او که چیرې پاتې شي د بدو پایلو مسولیت به یې پر خپله غاړه وي.
پراپور کې موردل چې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافعې نوی سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دغه ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز ولري. که له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له دې سره جوخت د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت زیات سوی دی. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې دغه نوی دفاعي سیستم څه اهمیت لري.
یو هیواد ته ډېر پر اهمیت پر ارزښت او د قدر وړ یو سیستم دی. دا هوایی دفاعی سیستم د درې قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دافع هوا قوا ده. او په شرق کې راکټ او د راکټ قوا چې ده د دافع هوا هم وسه ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دافع هوا نشته دی، په در غرب سیستم دی. دا پیش موږ درو در هوایی دفاعی سیستم موږ درو راتک د امریکا پورې هم چې امریکایان هم افغانستان ته راتلل یو څه وو، دغل قوي نه وو. راکه مخکې د دیاره سوه یو اویا نه ډېر قوي ډېر غښتلی یو سیستم دفاعي هوایی موږ په افغانستان کې درو درو.
اوس چې دغه سیستم فعال سوی دی څه فکر کوي چې څومره به وکولی سي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابت سي؟ ځکه چې د توغندیو سیستم هم نوی سوی
دی. اعلان وکړو نړیوال میدان کې د حامد کرزي په نامه چې یادیږي، دا سیستم یو راکټي سیستم دی. دا ښه دی، مزایلو راکټونه دفع کوي او مسافه سنجوي چې د کومې مسافې نه در راځي او په کومه ارتفاع کې راځي او دې دفع کولی شي چې خپل هدف ته ونه رسیږي. مخکې د دې نه چې هدف ته ورسي دفع کوي، لاکن دې هغه طیارې بیا نشي کولی. طیارې هم دفع کولی شي، یعنې طیاراتو بی پیلوټه با پیلوټه او بالونونه دغه ټول د ټول دې دفع کولی شي او ټول د بینه وړلی شي. هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی، دا د هیواد دپاره دی. لاکن اوس تنها د پایتخت دپاره دا ایجاد شوی دی.
په دغسې یو وضعیت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډېره افغان هوایي ځواک ته غرض د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل سوی، بلخوا ترکیې هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. د دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر پر اهمیت ده، ډېر با ارزشه ده، په خاطر د دې باندې چې د موږ د پورې کسان د موږ رهبران د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزشه ده، په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي، د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایلونه پرازي، بی پیلوټه طیارې راځي، با پیلوټه طیارې راځي، بالونونه راځي د کشف دپاره، د دونه به دا معصوم وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه پکار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم فعال کړی چې وایي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابتېږي او تجربه سوی ګټور سیستم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور اوري چې د امریکا په دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیښې په زیاتېدو دي، خو تر هغه مخکې اوري چې په غزنی کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او خلک تشویش لري چې وسلوال طالبان به دغه ښار ته ننوځي. خو د غزنی چارواکي ډاډمن ښکاري. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکاول، لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلې دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې له امله تړل سوي دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط سوي او نه هم طالبان ښار ته نږدې سوي دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې ښار ته به داخليږي او یا به غزنی سقوط کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو کنډکونه او قطعې موجود دي.
وروره نشاطنه نوتل دي نشاطنه نوتلای سی پر ځای کې امنیتی کوابستا کمربند شهر جوړ دی په یو ځای مې کې تکان کې د دوه سخت خبره نه د امنیتی کواب ځان ورسې
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزو لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ییزه اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکې ده، که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته سي.
طالبانو مخ په ښار ته راواړوه او د ښار کمربندي پوستې هم څوکړ شوي. اوس پیلن جنګ په توحید آباد او حیدرآباد او لیسه صنایع کې روان ده. که مرکزي دولت توجه ونه کړي د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کړي او یا یې امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اګست میاشتې په 10مه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي وو چې سوونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
دولس بجې او شپاړس دقیقې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې نن د شیدو د پروسس د مرکز د ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښودل سوه. د کابل د والي وینا ناصر مهدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز له 1,000,000 افغانیو زیات لګښت راځي چې د کرنې وزارت پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کېږي.
د بازارابي او همدارنګه د ښه کیفیت محصولات لپاره د مالدارانو لپاره به جوړېږي. ورځنی تولیدات 5,000 لیتر شیدې پروسسوي.
ښاغلی مهدي زیاتوي چې په ورته وخت کې نن په دغه ولسوالۍ کې په یو شمېر بزګرانو د زعفرانو 15,000 کیلو تخمونه هم وویشل سول چې ټولیز لګښت یې څه باندې 2,500,000 افغانۍ ده چې دا لګښت هم د کرنې وزارت د پراختیايي بودیجې له لارې ورکول کیږي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د زعفرانو کرکیلې ښه وده کړې چې روان میلادي کال یو ځل بیا د کیفیت له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې د دوهم ځل لپاره لومړی مقام خپل کړ. په پکتیکا ولایت کې تیر ورځ د ښځو د لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون جوړ سو. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارتون د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ امریت او یو شمېر ښځینه متشبثینو په همکارۍ جوړ سوی. ښاغلی احمدی زیاتوي له دغه نندارتونه یې هدف د مرکز شرنې ښځینه متشبثینو او سوداګرو ښځو د کاروبار د پیاوړتیا او له کورنیو تولیداتو ملاتړ و. په دغه نندارتون کې د پکتیکا د مېرمنو په لا جوړ سوي بېلابېل توکي نندارې ته وړاندې سوي. پکتیا هغه ولایت ده چې د ښځو فعالیتونو ته پکې کم کار سوی او دا ډول نندارتونونه کولای سي چې په کور دننه د ښځو په لا جوړ سوي توکو ته بازار پیدا کړي او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر یو اتیا افغانۍ 15 پله، یوه یورو 96 افغانۍ 1.5 پله، یو پاون 111 افغانۍ 40 پله، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ 15 پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 111 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 502 افغانۍ.
د امریکا تر ټولو زیاتو نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووینونس ناروغي پیش په زیاتېدو دی. د چارواکو په خبره د جولای تر 9مې په نیویارک کې د کووینونس پیش په اورځو کې 23% زیاتې سیوه، په فلوریدا کې د تیر اونۍ پرتله 13% زیاتې سیوي. ملالی بشیر او نور حال.
په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس د نوې پیښو شمیر دریم ورځ هم لوړ وو او په روسیه کې د دې ویروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې سوي دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډیلټا واریانټ اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 40,000,000 نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین سوي دي او د فلوریدا شاوخوا 11,000,000 اوسیدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین سوي دي. د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعاتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په 10مه وویل چې له دیارلسو اته او یا څخه تر زر زیاتې پیښې په سیول کې او دوه نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوي دي. ټاکل شوی ده د جولای په 12مه د دوشنبې له ورځې تر درو زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګیږي او کلیساوې او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 12مه نیټه 252 کسان د کووډ 19 له ناروغۍ مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووډ پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,200 مثبتې پیښې ثبت شوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ شو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووډ 19 د ډیلټا واریانټ بڼه دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ماپښین له 2 تر 4 بجو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د واکسین پر پروګرام او په دې برخه کې د خلکو پر همکاري بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ، له متخصص ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ. نن د جولای 12مه د وګړو نړیواله ورځ ده. د ایسایي ملي اداره وایي چې د دوی د وړاندوینې له مخې په 2024 مریض کال کې به د دغه هیواد د نفوس اندازه 3.6 میلیونه ته ورسیږي.
دو بی وزلی تر کر خیلان دی شوان دا مور لخپلاتو اولادونو سره د کابل خار پیو چنده کی پیو کرای کو کی جوان کوی. د دیزوی دا افغانستان د ملی پوز پلیکو کی د جگری پر محال و بشل شو. سیدی قوائی و کالی دیزوی دی مرکی گی خومده ی ندیلی دلی
کار میکوه، خود زوی غم لاروغ کرم ولکه افغانی قرض دارم. لا ټول پیسې می د زوی مړی پسې ورکی کړی دي. چا براته یو ټوټه غوښه په یو خلطه کې واچول او ویل به چې دا د زوی د بدن غوښه ده. ما زوی وکاله په اردو کې و، اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم. که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه می خوري. زه خدای ته صبر کړم.
صدیقه چې له بېلابېلو ناروغیو کړېږي، خو د خپل کور کرایه او اولادونو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هیواد په اوسنیو او ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نه نیول او په پرلپسې ډول د ماشومانو زیږون په ډېر شمېر کورنیو کې بله جدي ستونزه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د هواري یوازینې لاره د زیږون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي، تر څو د وګړو د ډېرېدو مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بې درېغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بېوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطاالله سید زی:
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات، که منابع اقتصاد نه زیات، نفوس تعلق لري د ارزه خدماتو سره، بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عامې روغتیا وزارت موږ د فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه هم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 5 تر 6 ماشومانو زیږوي چې د دې وزارت په وینا دا یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي، تر راتلونکي 10 کلونو پورې به د دغه هیواد نفوس 2 برابره شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خپرو شویو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 1400 مریض کال تر پایه 3.6 میلیونه ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمېر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویان د روبینا شهابي:
نفوس کشور د سال 13
له 1980 نویوم کال را په دې خوا د افغانستان نفوس تقریبا 2% وده ښیي، او وړاندوینه هم همدا ده چې په راتلونکي کال کې 2% نفوس زیات شي.
خو یو شمېر پوهان په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم وایي که نفوس سم مدیریت شي، په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهم رول لوبوي او د اقتصادي نگاهنه دې باندې دوه نظر دي. که چیرې نفوس وړتیا ولري، هنر ولري او د کار زمینه ورته برابر وي، همدغه نفوس د تولید لوړولو ډېر لوی باعث ګرځي. که موږ چین او هندوستان ته وګورو، هماغه نفوس دی چې کار کوي، تولید لوړېږي او په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کوي. که چیرې امکانات برابر نه وي د روزلو، د زده کړو او د هنرونو د زده کړې، نو همدغه نفوس بیا په اقتصاد باندې فشار جوړوي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ په نجونو پانګونې په نوم نمانځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونې له 18 کلونو کم دي واده کیږي، چې د خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي، تر څو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا اوویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي. د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بدې ورځ سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کېم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو، او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره، او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي. د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو، او نو په چرګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه، دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم څوره تیږه ځي دا پاکستان ته ځي. دې نه اوسپنه څه جوړېږي که نه؟ اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم، ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي. دا لوګر نه څوره تیږه روانه ده چې دغه اوسپنه پاکستان ته، دغه تیږه نه اوسپنه جوړېږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به دا وګورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبر کړي.
هشت صبح ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونو ولسوالۍ لاندې کړي، هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه 4 سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي او ځینې مهمې لویې لارې هم په کنټرول کې راوستې. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونو زرګونه کورونې بې ځایه کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شمال جنوب ته مختل سوي، چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال، شمال ختیځ او جنوب کې د ځینو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقالې لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي، چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال سوي، چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي. له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولی سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼه لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژر به بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو لمخه طالبانو ځانونه د جنو ولایتونو تر مرکزونو رسولی چې د چاره خلک اندیښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي. ډیر کله حالات په ډراماتیکه توګه بدلیږي او ډیر څه د پخوا خلاف سي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي. افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي. دوی باید د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز وکړي. اوربند باید وسي، بندیان خوشي سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی. هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق کړي.
دولس نیمې بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په پاتې شېبو کې نور بستې اونیز پروګرام خپریږي. تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه.
هند په کندهار کې له خپلې کنسولګرۍ شاوخوا 50 ډیپلوماتان او امنیتي کارکوونکي ایستلي دي. دا وروسته له هغه چې د کندهار ښار اوومه حوزه سقوط شوه. یوه معتبره سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د هند کنسولګرۍ تړل شوې او شاوخوا 50 هندي ډیپلوماتان او امنیتي کارکوونکي له دغه ولایته وتلي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د کرونا د پیښو زیاتوالي له کبله دي دغه هیواد ته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. اروپایي هیوادونو افغانستان ته ځینې افغان اتباع چې هلته د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي بیرته لیږلي دي. جرمني تر ټولو په سر کې دی ځکه له 2014 کال 1104 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی. دا پیښه په جنګل باغ سیمه کې شوې ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته ورسېد. اووه کسان اووه مړي پرون راویستل شول. ودانۍ دوه اونۍ مخکې ړنګه شوې وه. د رزمی لوبو وتلي لوبغاړي داستن پایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګور ته ماته ورکړه. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبره سازمان په 2024 دور کې لوبه وکړه. ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شو. د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې د انخل دی ماریا په یو ګول سره بریا خپل کړه. او ټاکل شوی برتانوي میلیاردر ریچارډ برانسن نن په هغه فضايي الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاکټیک شرکت جوړه کړې ده. دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړې شوې فضايي بیړۍ الوتکې لومړنۍ آزموینه وي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شو غلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونه په دې برخه کې د غونجونو او کچنیانو د ژوند په اړه خبري کوي چې په لارو کوڅو کې لاسیتو کې خرڅوي یا هم خیر خیرات ټولول ته ارسيوي د خپل کورنیو او اقتصادي ستونزو لکبله. د دغو کچنیانو جنو د ستونزو او د دوی د ژوند د وضعیت ته غیر په اړه باندې رضاکاران څه ډول مرسته کولای سي، حکومت څه کوي او د دغو کوچنیانو حقونه څه دي. د دغو پښتنو او نورو پښتنو د ځوابونو ترلاسه کولو لپاره په دې خبرونه کې زموږ لومړی میلمنه عزیزه عزیزي صاحب ده چې د بیوزلو او بې سرپناه کوچنیانو د روزنې په برخه کې په رضاکاره توګه فعالیتونه کوي. د خبرونې دوهم میلمه مو ښاغلی نجیب الله بهادر صاحب دی چې د حقوقو د پوهنځي استاد دی. دوی دواړه همداراز له موږ سره په تلیفون پر لیکه دی. له دوی سره به خبرې پیلوو. اوس به ورسم د خپلو میلمنو پر لور. عزیزي صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام او عرض ادب خدمت شما، خدمت میهمانای عزیز که در استودیو تشریف دارن و خدمت تمام شنوندگانی که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند.
ډیره مننه له تاسو هم بهادر صاحب، تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي.
سلام علیکم اغل بشیر، تاسو سلام ملمت، سلام زنګره، سلام تخنیکی همکار ته او ټولو د غدر رادیو اوریدونکو ته سلامونه. مننه
ډیره مننه ژوندۍ وسی. عزیز صاحب، له تاسو بلومړی پښتنه وکم، د بې وزله او سرپناه کوچنیانو په برخه کې تاسو د دوی د روزلو په برخه کې په ځانګړې توګه رضاکار فعالیتونه کوي. دغه کوچنیان چې تاسو سره مخامخ کیږي او د نجونو په اړه که تاسو په مشخصه توګه موږ ته ووایاست چې دوی څه ډول ستونزې لري، څنګه دوی د خپل کور څخه د اقتصادي ستونزو څخه راوځي او یا پلارو او سړکونو باندې د دوی سرنوشت، یعنی دوی برخلیک لاري او کوڅېسي، د دوه کوچنیانو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې دوی د عمده ستونزې څه دي چې دوی سره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، در جواب شما ما باید عرض کنم که متاسفانه قسمه که اما بهتر میدانند تمام متنای عزیز ما، شرایط افغانستان بسیار یک شرایط ضیق است بر زندگی مردم، مخصوصا بر زندگانی اطفال عزیز ما، هموطنان عزیز ما، مخصوصا دختر خانم ها که از هر نگاه اینا صدمه دیدن، در نظام های متفاوت همیشه کسایی که صدمه بیشتر دیدن اطفال عزیز ما، مخصوصا دخترای عزیز هستن در نظام فیلیان، در حکومت فیلیان متاسفانه مشکلات زیادی وجود داره، در نگاه مشکلات امنیتی، مخصوصا مشکلات امنیتی که مشکلات جدی را به وجود آورده و میان آورده، و دختر خانم های ما که والدین خود از دست دادن در جنگ ها، در حوادث مختلف، یا ای که اگر والدینشان است، پدرشان است، اینا به فقر شدید گرفتار هستند، به یک نحو مجبور شدن که اینا به سرکا، به جاده ها برای خودشان کار کنند، فروشی کنند، و در جاده هم که اینا میاین میخواین که یک کار کنند، بازار مشکل اینا روبرو میشن، مشکلات گوناگون است، یک خوامی مشکلات امنیتی است که دوستات بعض اینا رو برو میشه، از نگاه ازی که نگاه اخلاقی برشان بعض مشکلات پیدا میشه که بسیار نی وضعیت دشوار است، ناراحت کننده است، برای هر انسان قابل قبول و قابل تحمل نیست، که دولت باید در این قسمت باید کارهای جدی در نظر بگیره که اینا یک جای مناسب برشان در نظر گرفته شوند، اینا اسپانسر شوند، اینا حمایت شوند، نباید اینا در این سن سال که هستن، نباید اینا بجاده ها براین دست فروشی کنن یا دست به این کارا بزنن، باید زمینه تحصیل، زمینه آموزش و امکانات برشان فراهم شود که اینا امو در سنین قرار دارن که اینا باید آموزش ببینن، پرورش ببینن، تا بتونن اینا یک آینده بهتر هم برافان خانواده های خود داشته باشن و هم بر جامعه عزیز ما افغانستان.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو زموږ د لومړی میلمنی خبرې واوریدي. دوی د اقتصادي او امنیتي ستونزو خبره وکړه چې کوچنیان سره مخامخ دي، کورنۍ مجبوره کیږي، یعنی د دوی په خبره چې خپل کوچنیان لارو کوڅو ته وباسي او هغوی بیا د خپلو کورنیو مالي چارې پر غاړه اخلي او لاسي توکي خرڅوي په ځینو مواردو کې. که تاسو په دې اړه لطفا موږ ته ووایاست چې د افغانستان د قانون له مخې کوچنی څه حق لري، او آیا هغه مور او پلار ته کوم ډول سزا ټاکل شوی ده چې کوچنیان زیږوي او بے سرنوشته پر لارو کوڅو پرېږدي؟
ګورلم باید خپل دغه طفل یا ماشوم تعریف شي چې ماشوم چاته ویل کیږي. ماشوم د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې هغه چاته ویل کیږي چې د 18 کلنۍ نه په کم عمر کې اوسي، او دغه راز د فقها او د وضعي شریعت د مجتهدینو او د نظر خوندانو په هغه د نظر په اساس باندې دلته یو اختلاف د نظر هم کم چشته دی. بعضي علما او فقها په دې نظر دي چې ماشوم تر 12 کلنۍ پورې کښته ویل کیږي. اکثریت بیا په دې نظر دي چې هغه جسمي بلوغیت ته رسیدو تر وخت یو کس ته ماشوم ویل کیږي. او د تاسو د سوال دی پښتنې په اړه باندې باید وایم چې په افغانستان کې تقریبا تر هغه اخرو کې د ماشوم نه د ملاتړ قانون، د ماشوم د سرپرستی قانون او داسې نور قوانین تصویب شوي دي. په دغه ټولو کې د ماشوم د حقوقو د تحقق اړوند هغه لازم او ښکاره موضوعات ذکر شوي دي. د مور او پلار په باره کې البته د ماشوم د حقوقو د نقص اړوند باندې په افغانستان په قوانینو کې داسې تذکر راغلی دی چې هر څوک چې د ماشوم د حقوقو هغه نقصوي نو د دوی دپاره مجازات تعین شوي دي او د هغوی سره باید قانوني چلند وشي. داسې یو څه د افغانستان په قوانینو کې یعنی ذکر شوي دي. بله
ډېر مننه. او آیا ستاسو په فکر دا قانون عملي کېږي پر خلکو باندې؟ ځکه چې موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د کوچنیانو څخه داسې توقع کېږي لکه د لویانو څخه چې کېږي. یو څوک چې کوچنی پیدا کې دغه خپل حق بولي چې هغوی بیا ولېږي وکار او د هغوی د زده کړو او د نور مسؤلیتونه د ژوند چې یو کوچنی ته باید مور او پلار برابر کړي، د هغوی پر وړاندې دوی خپل ځان یعنی په ځینو مواردو کې مسؤل نه ګڼي. نو په داسې مواردو کې آیا ستاسو په نظر باندې دغه قوانین عملي سوي دي کنه؟
ګوري تقریبا د نن لس کال مخکې کوم امر چې یعنی په 1992 کال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا او دغه راز په افغانستان کې د مدني ټولنې د بنسټ د خوانه اګه وړاندې شوی دی راشوی دی تقریبا مونږه 6 میلیونه کارګر ماشومان لرو. په 6 میلیونو کې تقریبا 2 میلیونه مونږه د سرک تر غاړه ماشومان لرو او په دې کې 1 میلیون مونږه روغ دي ماشومان لرو. متاسفانه دا د نن څو کال وړاندې خبره ده. اوس چې شرایط ورس تر بل یعنی خراب شوی دي امکان لري چې دغه شمیر څو چنده تر رسیدلې وي. پدې کې هم دولت مسؤلیت لري او هم مور او پلار مسؤلیت لري، ځکه کورنۍ په یو ټولنه کې البته د یو ټولنې اساس او بنیاد تشکیلوي. د یو ټولنې مزرعه ده، کښت دی. که چېرته دلته یو ماشوم روزل کیږي لویږي نو دا ماشوم ته باید سالمه تربیه ورکړل شي، هغه ته تعلیم ورکړل شي او په عنوان د یو مفید عنصر هغه البته ټولنې ته تقدیم شي. دولت هم په دې اړوند باندې حتی بینللي ټولنو او هغه کسان سازمانونه چې د ماشومانو د حقوقو دعوه لري په نړیواله سطحه باندې په افغانستان کې هغه لازم کار چې باید ماشومانو د حقوقو د تحقق په باره کې شوی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی شوی. یا د افغانستان د دولت خونه البته هغه لازم شرایط نه دي مساعد شوی. کورنۍ هم متاسفانه یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا د اجتماعي یا د سواد د ټیټې کچې د عمله البته نه دي توانېدلې چې خپل ماشوم البته ماشومانو ته لازمه رسیدګي وکړي او هغوی هغه د خپل حق او حقوق چې ماشوم د خپل په پلار او مور باندې لري هغه ته تر اوسه پورې متاسفانه چې لازم پاملرنه نه ده شوې پر اړوند باندې.
ډېر مننه بهادر صاحب. بیا به هم تاسو ته یو پوښتنه راځي کو د عزیزي صاحب څخه. مې پوښتنه اوس دا د عزیزي صاحب تاسو کپدې اړه موږ ته وایست چې موږ یو شمېر راپورونه لیدلې دي چې په لارو کوڅو کې چې کوچنیان لاسیتو کې خرڅوي هغوی له بیلابیلو ځورونو سره مخامخ کیږي چې په هغه کې جنسي ځورونه هم شامل ده. آیا تاسو په خپل رضاکار کار کې له داسې بیلګو سره مخامخ شوي یاست؟ ځینې مثالونه یا څکه تاسو موږ اوریدونکو ته وکړئ چې تاسو اوریدلی او لیدلی دي چې دغه کوچنیان له دا ډول ستونزو سره هم مخامخ دي؟
بله متاسفانه وقت زیات وجود داره در جامعه کنونی افغانستان مخصوصا برای دخترای عزیز ما که زیر سن قرار دارن. بعض واقعات را شنیده خود ما از و بعض را از دوستای خود ما شنیدیم است که اینا مجبورن ناچارن میان بعض جاده ها میبرن دست فروشی میکنن و اینی بر نحوه که اینا میخواین در جامعه ظاهر شوند کار کنن نمو ضروریات اقتصادی خود بطرن مرکوب سازن. متاسفانه از اینا سوی استفاده های صورت میگیره. اینا مجبور میشن و به خاطر از اینکه اینا بتانن یک چند مبلغ را اینا بتاس بیارن مجبور میشن تن فروشی کنن و
متاسفانه این موضوع بسیار دردنده است و واقعیت زیاد زیاده معارض وجود دارم.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې 2 میلیون کوچنیان کارګر دی په افغانستان کې او دوی بیلابیل کارونه کوي. آیا دا خبره بیرته دی ستونزې ته نه راځي کېږي چې مور او پلار پراته له پلان اولادونه زیږوي پراته له دې چې دوی وویني چې دوی څومره اقتصادي توان لري د یو کوچني د حق پر ځای کولو، د هغه د زده کړو په برخه کې، د هغه د لویولو په برخه کې، د مړولو په برخه کې، د تربیه کولو په برخه کې، او پراته د دې پلان دوی نور کوچنیان هم زیږوي؟ د عامه پوهاوي په برخه کې څومره ستاسو په نظر باندې خلا موجوده ده چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي په دې برخه کې؟
ګور متاسفانه په دغه وروسته پاتې هیوادو کې، البته د وروسته پاتې هیوادو هغه یو اصلی لامل هم دغه دی چې کورنۍ پرته د یو منظم پلان او د هغې ته د رسیدګۍ نه پرته ډېر ماشومان زیږېږي. په افغانستان کې کورنۍ شته چې هر کور مثلا 10 ماشومان، و ماشومان، اته ماشومان، حتی د تیر زیات زیږوي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه زما ماشوم یو سالمې تربیې ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، تحصیل ته ضرورت لري. که هغه د 10 ماشومان نظم په نظر باندې 2 ماشومان به ډیر زیات بهتر ووسی، کوم چې د تعلیم، د تربیه، د تحصیل، د سالم فکر په پدانه باندې سمبال ووسی. دغه مشکلات په افغانستان کې متاسفانه ډیر زیات دي، او د دې اړوند باندې عامه پوهاوی کوم چې لازم ووسی، هغه نه د دولت خوانه، نه د منابرو د خوانه، متاسفانه نه د کلی د مشرانو او د خلکو د خوانه، اگر په لازمه توګه باندې، حتی د استادانو د خوانه، حتی د مکاتب د خوانه، د مدارس د خوانه، د مسؤولو مراجعو د خوانه متاسفانه نه دي ترسره شوی. نو دې ته باید چې لازم کار وشي، او د غرمت او هوای علل خصوص د منابر مبارک نه د اواز پورته شي، د خلکو د غرمت او هوای د لپاره ترڅو چې د درس نه وړو یو وضعیت نه مخنیوي وشي. بل از غوړم د غرتاسي د مخکيني پښتنې په اړوند باندې یو کوټا ماکس ولرم. زه مطمئنم چې اغلب شي تاسو هم کابل ته تګ راتګ لري، او د سړک په غاړو باندې د کسان لیدلې وو شي. بیا کابل ته افغانستان په هر ګوټ کې تاسو خارونه تزي د حالت وینې. متاسفانه زه هر ورځ د کابل د یو سر نه بل سر ته خپل د تدریس لپاره ځم. دغه حالت هر ورځ په کابل کې وینم، اوس حتی بلوغیت ته ورنږدې جلګانې د سړک په شار باندې ګډای کوي، د سروشي کوي. د دغه حالت نه هم د اوناسیه طبقې نه، او هم د ذکورو د طبقې ماشومان نه، د افغانستان په شان یو ټولنه کې ډېره ناوړه ګټه پورته کیږي. دلته مافیایي کړې حاکمې دي، دلته جنسي زورونې کیږي، دلته د مخدره قدرتو کو د فلور په کې البته ترې ګټه پورته کیږي. په نورو هغه مسایلو کې چې د یو ټولنې د بقا یا د ټولنې د عمومي نظم البته مختل ګرځي، په هغه کارونو کې ټول مافیایي کړي، او دلته هغه فرصت طلبه کسان د دې نه ګټه پورته کوي. متاسفانه دا حالت ډېر ځورونکی دی په افغانستان کې.
بهادر صاحب مننه. بیرته بیا هم تاسو ته راځم. اوس په ورسو ځینو اوریدونکو ته زما همکار قادر جلالوف صاحب راته وایي چې ځینې اوریدونکو کې را سره پر لیکه دي. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم خورې تا ته سلام، او میلمنو ته سلام، دی آزادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. احمد همدرد در سره په اړیکه.
همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو موږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
یو پوښتنه لرم لنډ، او یو مې نظر ده که اجازه دي شي. بس
مهرباني وکړئ.
نظر هم دا ده چې په افغاني ټولنه کې، خو افغانستان کې ماشوم د 4 کالو سي نور بس کار لاس کې ورکول سي. اول په دکان نه خیان راوړي، بیا ورپسې لو او لور او واخه او دا شیان پې کوي. تعلیم ته خو توجه د جنگ له وجې نه خلک بانه کوي چې زه جنگ ده، او مثال وسم نه رسېږي فکر ده. او زه دلته یو وړکی پرچون دکان لرم، داسې یو خلک غریبۍ سره مخ دي، دا ماشومان خواردواکۍ سره چې تې مانې چې د لس کسو کامل کور که نه، هغه د 10 روپۍ بوره وړي که نه په نن سبا کې په دې قیمتۍ کې. او پوښتنه مې له میلمانه دا ده چې دا دومره ماشومان مایوبه سل، دوی ویلې چې تر 12 کالنۍ پورې ماشوم په ماشوم کې حسابېږي. نو زه دغه وایم چې تر 12 کلنۍ څخه تر 10 کلنۍ پورې داسې ماشوم پاتې نه سو دی. او یو سات ماشوم نه نیولې چې هغه په ګولۍ ونه لګېد، هغه مایوبه نه سو. او دغه پښتنه مې داسې څومره توجه سره داسې دا جنگي جنایتونه خلک کوي، کم سړی په سزا محکوم شوی دا تر اوسه پورې او کم به محکوم چې دغه نه پښتنه ده. دا خو ډېر غټ ظلم ده په بشري حقوق په اسلام کې، په پپار لحاظ دا ظلم داسې کېږي ماشومانو سره. نو زه دغه وایم چې څومره محکوم شوي دي او څومره به محکوم چې دغه نه پښتنه.
ډېره مننه همدرد صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم یو بل فکر کوم چې د اوریدونکو سره زموږ رابطه قطع شوه. بهادر صاحب، تاسو د اوریدونکو د همدرد صاحب پوښتنه واورېده. دوی د جنگي جنایتونو په اړه چې د کوچنیانو پر وړاندې سوي دي، په دغه اړه باندې پوښتنه وکړه که تاسو یو څه ویل غواړئ.
ګوري، د همدرد صاحب پوښتنه البته هم نظر او هم یو پوښتنه وه. د نظر اړوند باید وایي چې هغه څه چې د ماشوم البته پاروان باندې باندې که په واقعیت په ټوله کې ښه نظر دی، خو شرط یو څه باید تصحیح کړم چې ماشوم دوکان ته لیږل یا په ماشوم باندې اعتماد کول دا د ماشوم لپاره ډېر ښه کار دی، ځکه هغه اعتماد په نفس د هغې لوړېږي. بله مسله دا ده چې د جنگ کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب اړوند ګوري، هم د ټولو نافذه وضعي قوانینو په اساس او هم د شرعي آسماني قانون په اساس باندې ماشوم سپینګری او بیګونا کس په جنگ کې د تبعیت ضرر ونه رسیږي. اما په افغانستان کې د یو وړاندې جګړې البته په منځ کې هیڅ راز دغه توجه نه کیږي. دغه دوه ورځې مخکې هم زما په کلي کې، یعنی د غوربند د دشتک په سیمه کې، د یو معلم شاک په کور باندې د ډي سي توپ د لګېدو له امله تقریبا هغه خپل 4 ماشومان د لاسه ورکړ. همدغه حال په بدخشان کې شته، په هلمند کې شته، پکتیا کې شته، په هر ګور د افغانستان کې چې جنگ روان دی هلته شته. متاسفانه په کار دا چې هم د افغانستان حکومت او هم مخالف وسلواله ډله یا طالبان د جنگ پر مهال د ماشومانو حقوقو ته، د سپینګرو حقوقو ته، د بیګنا افرادو حقوقو ته پوره هغه یعنی نظر ولري او هغه ته احترام ولري. کدا چې نوینو دا به ډېرې بدې او ناوړه پایلې پاسونه ولري.
مننه بهادر صاحب. عزیزی صاحب، تاسو د بهادر صاحب خبرې هم واوریدلې او د اوریدونکو نظرونه مهم واوریدل. عزیزی صاحب، تاسو چې پر ازاکار توګه د کوچنیانو د روزنې په برخه کې کارونه کوي، په دغه برخه کې د خپل فعالیتونو د تجربې د مخې نور خلکو ته څه ویل غواړي چې هغوی څنګه کولای شي د دغه کوچنیانو سره مرسته وکړي؟
دا جواب سوال شما ما باید ارز کنم مسئلیت فرق کرده ما از تحرکال اصول که کسایی که ما میبینیم به مشکل مواجه هستن، مخصوصا اطفال عزیزی را که در روی جاده ها هستن، بنابرای ما مشکلات که دارن اینا برای جاده ها مجبور شدن بیان و دست فروشی کنن. موضوع دیگه که از بخاطر از اینکه مو مشکلات اقتصادی خود مرفوب باشن زر و مو خانواتی خود از اقتصال کمک کنن، اینا با مشکلات زیاد مواجه میشن یا ای که با معانی های مختلف صدرهای از اینا قرار میگیرن. وطنان عزیز ما مسئولیت فرد فردشان از وقت اینا رو میبینن، با مو اندازه توانایی خود باید دستگیر از اینا باشن. ای خواهد نگاه اقتصادی اگر توانایی اقتصادی خوبتر دارن میتونن حداقل یک بخش آموزشی را بر از این آخر هم بسازن، از نگاه خوراک و پوشاک و مو سطح توانایی اقتصادی خود بر از این مد نظر بگیرن. اگر از اقتصاد خوبی برخوردار نیستن، از نگاه معنوی باید دستگیر یا مثلا ما باشن خودشان، مثلا قسمی که در جامعه فعالیت دارن، اگر استاد هستن، معلم هستن یا در بخش کار میکنن، در بخش ها امرایی اطفال همکاری کنن، میتونن به شکل رایگان مثلا اینا را تحت آموزش قرار بدن، از اینا دستگیری کنن برشان. اگر اونا زمینه از این مسائل نمیشه که در کورس برن آموزش
فرا بگیرن و یا در مکاتب برن آموزش را فرا بگیرن. هموطنان عزیز ما میتونن شخصی هم را از اینا کمک کنن، دستگیر از اینا باشن، در خانوادهشان اینا را هم ببرن همراهشان همکاری کنن. اگر زمینی از این مسائل شوه یک نهاد در نظر گرفته شوه که همه قسم اطفال در اونجا جا بجایشان و بتونن آموزش و پرورش فراهم بسازن، من از هموطنان عزیز ما خواهش دارم امی زمینه را برای اطفال مفید بسازن، چی از نگاه اقتصادی توانایی مالی خوب دارن و چی از نگاه معنوی دست به دست هم بتن برای ما قسم یک اطفال یک نهاد باید جور شد که اینا بتنن اینا حق مسلمشان است که باید اینا آموزش ببینن، چون اینا کسایی هستن که آینده افغانستان وابسته به اینا است، آینده افغانستان مربوط از اینا است، اینا آینده افغانستان می سازن و اینا باید بسیار افراد شایسته کادر بر و باید اینا بتنن که مثل خدمت واقعی به جامعه افغانستان شدن.
مننه عزیزی صاحب، که تاسو یو څه لند راته وایست چې د دغو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې تاسو څه ډول فعالیت کړی دی او څه ډول مرستې کوئ؟
فعالیت را که ما در نظر گرفتیم، اما قسمی که ما در گپای خود گفتم، ما به همکاری دوستای یک نهاد را ایجاد کردیم. در این نهاد به همکاری تمام دوستایی که هم به ما فعالیت دارن سهیم هستن، در اینجا کورس های ایجاد شده، بخش های سواد آموزی، کسایی که ایجا اصلا دسترسی به بخش آموزشی نداشتن، سواد نداشتن، کورس های متفاوت هست در نظر گرفته شده و اطفال عزیز که ما با ایشان روبرو شدیم به چنین مشکلات برخوردار هستن، تا جایی کوشش کردیم حداقل کمک به اینا کرده باشیم و اینا را در میان نهاد خود آوردیم، سهیم ساختیم تا بتانن از امون امکانات که به دسترس از یا قرار داره استفاده کنن.
ډیر زیاته مننه عزیزی صاحب او بهادر صاحب ستاسو د وخت څخه، او بیا به هم پراتلونکي کې تاسو ته زحمت درکو چې لمر سر پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. او ردونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
رانم خوانت سرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دنیا غریب سرانا
اس میں سخت نہ چاری داشن خالے